طالبان چند قبل از بازگشت به
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه د شنبې په شپه د کابل ښار د 4.1 درجو په قوت وی زلزلې ولړزو، خو چارواکي وایي چې مالی او یا ځاني تاوان نه دی اړولې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا UNHCR د افغانستان په جنوبي ختیځو دوو ولایتونو خوست او پکتیکا کې شپږ میاشتې مخکې د تباه کوونکې زلزلې نه وروسته د خلکو د اوسېدنې لپاره په سلګونو نوي کورونه جوړ کړي دي. د شنبې په ورځ د پکتیکا د ولایت برملې په ولسوالۍ کې ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پر مستحقو افرادو باندې څو بابا نوي جوړ شوي کورونه وویشل شو. په مراسمو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رمیز الکباروف، په کابل کې د قزاقستان سفیر، محلي چارواکو او قومي مشرانو ګډون کړی و. په دغه تباه کوونکې زلزله کې د 300 ماشومانو په شمول څه د 5000 کسان وژل شوي وو او د پکتیکا د ولایت د برملې، ګیان او سپیرې پولیسوالۍ کې اویا پسلو کې کورنۍ له خاورو سره برابر کړل. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د ملګرو ملتونو د ډیپلوماتیکي اعتبارنامو کمیټې یا UNCC یو ځل بیا د طالبانو حکومت ته په دغه نړیوال سازمان کې د افغانستان د خالی شوې چوکۍ د نور حواله کولو پریکړه وکړه. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د ماهرانو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې دی په درو باندې وهل او ادامول پای ته ورسوي. د مطبوعاتي رپورټونو په حواله ویل شوي دي چې چارواکو سل کسان د تخار، لوګر، لغمان، پروان او کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ جرمونو په تور له شلو نه نیولې تر سلو درو پورې وهلي دي. د کاناډا حکومت 350 تنه نور افغانان چې په افغانستان کې دغه هیواد له پوځ او یا سفارت سره کار کوو د جمعې په ورځ له پاکستان نه پالوڅکه کې کاناډا ته ورسول. ویل کېږي چې کاناډایي چارواکو د 2020 میلادي کال د اګست راهیسې مجموعاً 6,015 افغانان کاناډا ته انتقال کړي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د پاکستان د بهرنی چار وزیر بلاول بوټو زرداری تور ولګاو چې تحریک طالبان پاکستان په خارج کې خوندي سرپناه ولري. زرداری چې د جمعې په ورځ په نیویارک کې وینا کوله که څه هم چې د کم هیواد نوم وانه خسته، خو پاکستانی چارواکو مخکې په افغانستان کې د طالبان حکومت د نوموړي تحریک غړو او مشرانو ته په پناه ورکولو تورن کړو. په افغانستان کې د ایران سفیر بهادر امینیان د خپل 3 کلن ډیپلوماتیکي ماموریت په پای کې خپل هیواد ته ستون شوی، خو د مراوت ډیپلوماتیکي تعامل برخلاف د نوموړي پر ځای لا نوی سفیر نه دی نومول شوی. دا واشنگټن دی. په هند کې په لسګونو کسان د زهرجنو شرابو د څکلو له امله مړه شوي. هندي چارواکو پرون د شنبې په ورځ د لیندۍ په 6 وویل په دغه پیښه کې چې د بهار په صوبه کې رامنځته شوه 10 کسان مړه شوي دي. په ځینو مطبوعاتي رپورټونو کې چې تر اوسه پورې نه تایید شوي ویل شوي دي چې لاویا او نه زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د فرانسې خبری آژانس رپورټ ورکوي چې پرون د شنبې په ورځ د هند د واکمن بهارتیا جنتا ګوند په سلګونو قهرجنو طرفدارانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په لاس جوړې شوې مجسمې ته اور واچو او وې سوځوله. زرداری وړمه ورځ په نیویارک کې په خپلې وینا کې د هند صدر اعظم ته د ګجرات د صوبې خطاب کړی و. په ځواب کې د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پاکستان د نړۍ د ټیریزم د ثقل مرکز وبالو. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت پر خلاف د هغه هیواد په 1,400 کارونو او ښارګوټو کې پولیسي مظاهره دوام لري او د امنیتي ځواکونو په بدرغه ډزو کې په لسګونو ماشومان وژل شوي، د ایران د حکومت د مخالفانو د ملي مقاومت شورا پر ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې دغه نړیوال سازمان نه دی د ایران استازی وشړي او ایران د لغړیتوب نه وباسي. د فاکس نیوز تلویزیون شبکې د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې مخالفانو د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د ایران د سفارتونو او قونسلګریو د تړلو وختنه کړې ده. د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د سپای پاسداران د یو ټریسي سازمان په توګه ونوموي. د رویټرز خبری آژانس له بیجنګ او شانګهای نه رپورټ ورکړی چې د چین په دغه دواړو پرنفوسو ښارونو کې د کورونا د کووډ 19 د اومیکران نوه د خپرېدو له امله په داسې حال کې چې د ناروغانو او مړو شمېر هر ورځ زیاتېږي او د جنازو د خونو زیاتره کارګران هم په دغه موزي ناروغۍ باندې اخته شوي دي، د جنازو د پورته کولو او د مړو د سوځولو د خدماتو تقاضا زیاته شوې ده. د چین ټول نفوس 1.1 میلیارد دی. د جملې نه یوازې د بیجنګ نفوس 2 میلیونه او د شانګهای نفوس څه کم 25 میلیونه ته رسیږي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت په نوموړي وزارت کې د چاینا هاوس په نوم له چین سره د متحده ایالاتو د پالیسۍ د سنبالولو ځانګړې اداره جوړه کړې، ویل کېږي چې د بایډن ادارې له چین سره د خپلو اختلافاتو د رفع کولو په خاطر د ډیپلوماسۍ د لارې د غوره کولو پریکړه کړې. دواړه ابر قدرتونه چې په اټومي وسلو مسلح دي اوس یې د بل هر وخت په پرتله ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د ټویټر کمپنۍ چې په روان میلادي کال کې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک په 43 میلیارد ډالر باندې واخیسته، ویل کېږي چې په دومره لږ وخت کې د نوموړي لخوا د ګڼ شمېر فني او مسلکي کارګرانو د لرې کولو له امله د ټویټر د راتلونکي په اړه یو لړ پوښتنې پیدا شوې دي. او په داسې حال کې چې نن د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 13مه د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د 2020 کال د فاینل لوبه پیل کیږي. د سی ان ان تلویزیون شبکه رپورټ ورکوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د یوکرین د جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی دا خواست ونه منو چې غوښتلې لوبه له پیل کېدو نه مخکې نړیوالو ته د سولې پیغام ورسوي.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
ملګرو ملتونو په دې ادارې کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړي او پریکړې کړي چې د افغانستان څوکۍ د پخوانی حکومت د استازي سره پاتې شي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې وضعیت هم دغه سي دوام وکړي د دې خطر هم شته چې ممکن یو وخت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د تعلق په حال کې راوستل شي. په موکړی د اکرام شنواری د رپورت ته
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې په ورځ د رایو په اکثریت په دې نړیوالې ادارې کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړه او پریکړه یې وکړه چې په دې څوکۍ به د پخواني حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته مرګي شوی استازی نصیر احمد پایک تر بل یو کال پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د غوښتنې د ردولو تر څنګ د برما د نظامي حکومت او د لیبیا په ختیځ کې د مخالف حکومت غوښتنه هم رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دغه ادارې کې د باور لیکلو د کمیټې مشر او د ګیانا استازي عمومي اسمبلی ته په خپل راپور کې ویل چې د افغانستان برما او لیبیا څخه سیالو ډلو غوښتي چې په دې نړیوالې ادارې کې خپل استازیتوب وکړي او له همدې عمله په دې هکله د پریکړې ځنډولو غوښتنه وکړه چې د عمومي اسمبلی غړو د رایو په اکثریت منظور کړه. طالبان د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسیدلي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد یا نړیوالې ادارې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه طارق پرهاجي په ملګرو ملتونو کې د جمعې د ورځې راچولو د بهیر په اړه وایي چې داسې ښکاري چې د اسلامي هیوادو په ګډون ډېر هیوادونه د ځینو عواملو له امله لا چمتو نه دي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت په ملاتړ خپله رایه وکاري.
قبلا چین و روسیه متمایل بودند.
خاغلی پرهاجي وویل د مخه چین او روسیې لیوالتیا لرله، خو اوس چین او روسیې هم د طالبانو په وړاندې تغییر کړی. طالبان باید د نجونو ښوونځي پرانیزي. کله چې د نجونو ښوونځي پرانیزي اقلا د اسلامي هیوادونه چمتو کیږي چې رایه ورکړي، خو اوس مهال د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي رای ورکولو ته چمتو نه دي. ښاغلی پرهادي وایي چې د ملګرو ملتونو څوکۍ ترلاسه کولو لپاره طالبان باید د خپل حکومت په لوړو څوکیو باندې هم داسې کسان وګماري چې د دوی غړي نه وي. تیا وایي اوس مهال د حکومت په لوړو څوکیو یوازې د طالبانو غړي ګمارل شوي دي. د سیاسي چارو دا کارپوه اندېښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي د دې خطر هم شته چې ممکن یو وخت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د تعلیق په حال کې راوستل شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه محمد حسن اکر وایي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د غړیتوب لپاره لازم شرایط لکه د هیواد جغرافیا، رعایت قانون او قانونمندي پوره کړي دي. دی وایي د دې تر څنګ ځینې نور معیارونه هم دي چې د سازمان د غړیتوب لپاره پکار دي، خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت پوره کړي نه دي. د تمه خي چې د طالبانو حکومت به پاتې معیارونه هم پوره کړي.
تر هغه پورې د ملګرو ملتونو سازمان هم د افغانانو سره اسانتیا وکړي او کمپرومایز وکړي چې دا ستونزه اواره شي. اوس چې مګر بنتو کې د افغانستان په نمندګۍ څوک ناست ده، نه دا د افغانانو نمندګي کولی شي، نه د افغانستان په جغرافیه کې د دوی خبره څوک مني، نه د افغانستان سره د افغانانو سره په رابطه کې ده، او نه د مګر بنتو ستونزه اواروي شي او نه د افغانانو ستونزه اواروي شي. نو تمه ده چې هم افغان حکومت او هم مګر بنتونه په دې اړه رغنده او جدي ګامونه پورته کړي.
طالبان په پد تیر کال د اگست په 15مه وخت تر رسیدو وروسته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر وسنۍ مشر سویل شهید ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي څوکۍ ترلاسه کول لپاره معرفي کړی و. د طالبانو په تر اوسه د ملګرو ملتونو د جمعې د ورځې پرېکړې ته لا غبرګون نه دی ښودلی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام میسر کې د تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنې ښولي، او د حاکمو چارواکو نه د زر تر زره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده. بلې خوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادمیر ورنکوف وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون سیمې او نړۍ ته یو جدي ګواښ دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په عام محضر کې طالبان لخوا تورن کسان ته سزا ورکول باندې اندېښنه ښودلې او ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې په درو وهلو او اعدامونو د سره پیریدو باندې سخت اندېښمن دي. له اوسنیو حاکمو چارواکو څخه غواړي چې په سمدستي توګه د شکنجه او سپکاوي وړ ظالمانه مجازات ژر تر ژره بند کړي. تر دې مخکې د بشري حقوقو عالي کمشنری او د بخری نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینهو په درو وهلو ته غبرګون ښودلی و، خو طالبان وایي چې دا اسلامي سزاګانې دي او په اړه انتقادونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله ده. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د رایو په غوڅ اکثریت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د طالبانو غوښتنه رد کړله او پریکړه وکړه چې څوکۍ به د پخواني استازي سره وي چې د مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غني په واکمنۍ کې دې ادارې ته ورپېژندل شوی و.
کمیټې پریکړه وکړه چې د میانمار، افغانستان او لیبیا د استازو باور لیکونه د واویایمې عمومي اسامبلې ته وځنډوي، او په راتلونکي کې په واویایمې غونډه کې په دې باور لیکونو بیا غور وشي.
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د دفتر مرستیال ولادیمیر ورونکوف وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون سیمې او له هغې ورهاخوا یو جدي ګواښ دی، ځکه ځینې ډلې غواړي چې په بهر کې عملیات ترسره کړي.
سره له دې چې د القاعده او داعش ډلو مشران وژل شوي دي، په ټولیزه توګه ترهګري په ټوله نړۍ کې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي او په یو شمېر سیمو کې حضور پراخ شوی دی. په وروستیو کلونو کې ترهګري ډلې لکه داعش، القاعده او د هغوی اړوندو نورو ډلو د بې ثباتۍ، کمزورتیا او ناورینونو څخه په ګټه اخیستنې خپلې اجنداوې پر مخ وړي دي.
که څه هم طالبان تل ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیچا په وړاندې ونه کارول شي، خو نړیواله ټولنې په افغانستان کې د القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
پینی خبری دورتی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
په خیبر پختونخوا کې د وروستیو نامنیو زیاتېدو او د پاکستاني طالبانو له لوري د پاکستان د حکومت سره د اوربند د لغوه کولو وروسته د خیبر پختونخوا کام پرستو او مذهبي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو د سیمې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې وای. روان وضعیت د خلکو پر ټولنیز او اقتصادي اړیکو خورا ناوړه اغیز لري. نور تفصیل د پیښور نه د مسکا صاحبي په رپورټ کې اوري.
په خیبر پختونخوا کې پښتانه سیاسيون او مدني فعالان د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ تر سره شوې خبرې بې ګټې ګڼي او وایي چې د دواړو اړخونو ترمنځ یوازې په نوم د سولې د خبرو پیل کېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ پیښو زور نیولې دي. په پیښور کې د عوامي ملي ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په یوې خبري غونډې کې وویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او د بدامنۍ له امله ژوند، سیاست او اقتصاد په ټپه درېدلی دي.
پرون تاسو ګورئ ډي آی خان کې واقع او شوا، وزیرستان کې واقع او شوا، بنو کې واقع او شوا، پرون سواد کې واقع او شوا. موږ وینو چې روزانه دا افسوسناک واقعات چې دی هغه کیږي، چونکه ژوند چې دی هغه مفلوجه شوی دی د بدمنۍ له لاسه. نو سیاست هم متاثره دی او اقتصاد هم متاثره دی او د ژوند هر اړخ چې دی هغه د بدقسمتۍ نه ډیر زیات متاثره شوی دی.
د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستیو خبرو اترو په اړه په پیښور کې د سیمه ایزو زده کړو په انسټیټیوټ کې جوړې شوې غونډې کې د جمعیت علما اسلام ګوند ایالتي مشر مولانا محمد یوسف شاه وویل چې د ستونزې یوازینی حل د سولې تړون دی.
طالبان ته پکار ده چې هغه مذاکرات وکړي، که امریکا افغان طالبانو سره مذاکرات کولای شي یا افغان طالبان امریکا سره مذاکرات کولای شي، نو زمونږ ورونو طالبانو تم پکار دي چې هغه پاکستان سره یا د پاکستان ادارو سره، پاکستانی سیاستدانانو سره هغه خبرو درار نه حل راو. بس
په افغانستان کې د طالبانو له حکومت جوړېدو سره پاکستانی طالبان یو ځل بیا فعال او ډاډه شوي دي. د پیښور ځینې مدني فعالانو په پاکستان کې یو وار بیا د ترهګرۍ راژوندۍ کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده.
او ماغه طرف ته یو ځل بیا صورتحال روان دي. څنګه بچ مخکې په پاکستان په مختلف خارونو کې په پولیس باندې، فورسز باندې، بلکې په عوامو باندې حمله بکې دي. خو دوی دا وایي، مختلف ذرایع نه مونږ ته خبر راځي، خپلم چې خبري ورسره وشي، هغه وایي چې مونږ به دې ځل بیا هم هغه شان حمله شروع کوو څنګه چې پخوا کړې وي. خو یو خبره په دې کې دا، چونکې مخکې به دوی شتون په قبایلي اضلاع کې وو، نو اکسسیبل به ورسید، رسائی به کېدل. او د دې شتون چې کوم دی پریکټیکل شتون افغانستان کې دی.
سکال د نومبر پته وشتمه نیټه د پاکستان د حکومت سره د وربل لغوه کولو د اعلان وروسته ټي ټي پی ډلې په ټول پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا کې په پاکستانی پولیسو، اف سی او پاوز بریدونو کې چټکتیا راوسته، چې له امله یې عامو خلکو ته هم مرګ ژوبل وخت دی. او د کتونکو په نظر دغه وضعیت د نور کړکیچ اندېښنې زیږوي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د روسیې لخوا د فروری په میاشت کې په یوکرین یرغل، اروپا د پراخې ځمکني جګړې، نړۍ د شخړې د یو نوي خطرناک پړاو او د اټومي وسلو د استعمال د ګواښ سره مخامخ کړي ده. لویدیځ په خبرګون کې یوکرین ته په پراخه کچه وسلې ورکړي او په روسیې سخت بندیزونه لګولې دي. په دې حقله تفصیل د هنري رجول د رپورت په پښتو ژباړه کې تاسو ته اورو.
پر یو خپلواک هیواد یرغل پر اوکراین د روسیې تیری د نړۍ امنیتي نظم زیانمن کړی دی. د جګړې ناټو او روسیا مخامخ جګړې ته نږدې کړی دی. د فبروري په 24مه نیټه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو فوځي عملیاتو اعلان کاوه، هغه د دوهمې نړیوالې جګړې پر ایډیولوژي او تکیه وکړه.
موږ به د اوکراین د بې وسلې کولو او نازیزم څخه د پاکولو هڅې وکړو.
روسیه گواه کړی دی چې کل ویدیز هیوادونه دغه جګړې ته ورودانګي نو د اټومي وسلو څخه به کار واخلي. ناټو په ختیځ اروپا کې خپل دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا په مشرۍ لویدیځو هیوادونو چې په پیل کې محتاطانه چلند کاوه اوس یې د اوکراین سره د توپونو توغندي ویشتونکو او هوایي دفاع د سیستمونو په ګډون د نورو ډیرو وسلو مرسته پیل کړې ده. خو د اوکراین لوري د ټانکونو او جنګي جټ الوتکو غوښتنې تر اوسه بې ځایه پاتې دي.
We've got to sort of move
موږ چې د اوکراین د اکمالولو فکر کوو نو اکمالات مو باید د دې فکر پر بنسټ نه وي چې یوازې د اوکراین د ماتې مخه ونیسو، بلکې د روسیې د ماتولو په فکر باید اوکراین په بشپړ ډول اکمال کړو.
د لویدیځ پوځي تجهیزاتو مرستې د اوکراینی ځواکونو سره د خارکوف او خیرسون په بیرته نیولو کې مرسته وکړه. د وحشي ژمي پر رسېدلو د لویو یرغلیزو بریدونو ځای د لرې واټن څخه د سنګرونو بریدونو نیولی دی. روسیا اوس د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو باندې بریدونه کوي.
ښکاره خبره ده چې د پوتین لخوا پر ملکي تاسیساتو بریدونه او پر اروپا د ګازو بندول د اوکراین او د اوکراین د ملاتړو هیوادونو د بې موراله کولو له لارې د بریا ترلاسه کولو په موخه دي، خو زه فکر نه کوم چې دې په دې ډول بریالی شي.
د شنونکو په نظر را روانې میاشتې د لویدیځ ژمنتیا د ازمایلو وخت دی.
موږ دا هم کولی شو چې یو پاتومی وسلو سنبال تیری کوونکی ته اجازه ورکړو چې خپل موخې ته ورسیږي او راتلونکي لسیزې په نامنۍ کې ژوند وکړي، او دا هم کولای شو چې په اوکراین کې د پوتین د بریا مخه ونیسو او هڅه وکړو چې پر یو ډیر ښه بنسټ غوره څه رامنځته کړو.
په داس حال کې چې روسیې ته وختونکي زیانونه ډیریږي، پر پوتین باندې فشارونه هم زیاتیږي.
اوس حتی ډیر محافظه کارانه تحلیلونه هم په اوکراین کې د 500,000 تنو سرتیرو وژل کېدو ته ګوري. په اتو میاشتو کې دا شمیره د پخوانی شوروي اتحاد د هغو سرتیرو تر شمیرې چې د افغانستان په لس کلنه جګړه کې وژل شوي 3 to 5 برابره لوړه ده. زه فکر نه کوم چې یوه ټولنه دې د دومره تلفاتو دوام وزغملی شي.
خو آیا لویدیځ هیوادونه به د اوکراین سره خپلې مرستې روانې وساتلی شي؟ واشنگتن ټینګار کوي چې ناغیړي به ونه کړي.
ولسمشر وویل چې موږ به د اوکراین سره تر هغو چې اړتیاوي مرسته روانه وساتو، او هغه هم په دې نظر دی.
د جګړې له سیمې ډېر لرې ځینې هیوادونه دغه راز چین او تایوان دا جګړه په ځیر سره څاري. د جګړې پایلې به د روسیې او چین د اړیکو د لوري ټاکلو تر څنګ په ډېر امکان نوې نړیوال نظم رامنځته کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په لویدیځ غاړه کې فلسطینی مسیحان د کرسمس د لمانځلو لپاره تیاری نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی اقتصاد چې په سیاحت متکی دی تر ډیره د کرونا د وبا نه وروسته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. عیسایان وایي چې دوی د لویدیځ غاړې نه د خلکو د مهاجرت په اړه اندېښنه لري، او وایي چې د دوی عیسایي ټولنې او دودونه د رکېدو د خطر سره مخ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. عیسایان په دې باور لري چې په دې میدان کې چې اوس د فلسطین بیت ساحور کله دی، فرشتو د عیسی علیه السلام د زیږون اعلان کړو. اوس دې کلی اوسیدونکي د یوې لوی ونې سره د څراغونو په رڼا کې کریسمس مانځي. د دې ځای په زرګونو ځوانان د کریسمس سندرې او فلسطینی سندرې غږوي. بیت ساحور او د بیت جالا ګاونډ کلی یواځینی فلسطینی ښارونه دي چې پکې د عیسایانو اکثریت او د مسلمانانو اقلیت موجود دی. زده کوچنی خار له بزرګونو عیسایانو هجرت کړی دی.
د دې ځاینا زیاتره خلک مهاجرت کوي، په ځانګړې توګه اروپا او متحده ایالاتو ته. د بیت ساحور، بیت اللهم، بیت جالانا په لوړه کچه خلکو مهاجرت کړی دی، او دا زموږ لپاره ښه نه ده. موږ خلک دې ته هڅوو چې دلته پاتې شي، خپل ځمکې او کورونه وساتي، خو دوی خوندیتوب ته اړتیا لري. دوی د خپلو ماشومانو او د هغوی د راتلونکي لپاره امنیت ته اړتیا لري.
ځای خلک وایي چې د بیت ساحور نه هر یو کورنۍ خپلوان او عزیزان لري چې بهرني هیوادونو ته مهاجرت کړی دی، په خاصه توګه چیلی ته. هلته د دې سیمې نه 3,00,000 فلسطینیان تللي دي.
زه دلته د عیسویانو راتلونکي تیاره او نا امید ګڼم. په دې سیمه کې مهاجرت زموږ لپاره یوه لویه ستونزه ده، که تاسو زما کورنۍ ته د یوې عادي کورنۍ په توګه وګورئ، زه په ټوله مقدسه خاوره کې تر ټولو لوی عیسوي کورنۍ سره تعلق لرم. که تاسو زما نه پوښتنه وکړئ، نو زما ورونه او زما زوی مهاجر شو او امریکایان شول.
دا وخت عیسایان د فلسطین په لویدیځ غاړه یوازې 1% برخه لري. زیاتره وایي چې هغوی د خپلو مسلمان ګاونډیانو سره ښې اړیکې لري، خو کله کله تشنج پیدا شي.
زما زوی د هغه نه وروسته د څلوېښتو ورځو لپاره وتښتول شو چې د خپل مسلمان سوداګریز شریک سره یې شخړه پیدا شوه. هغه شکنجه شوی او په سر یې وهل شوی دی. موږ فلسطینی پولیسو ته ورغلو، خو هغه له څلوېښتو ورځو وروسته خوشې شو. بیا هغه آلمان ته مهاجرت وکړ.
خو د بیت ساحور د 2000 اوسیدونکو نه زیاتره وایي چې دوی په خپل خاوره کې د پاتې کېدو هوډ لري.
بیت ساحور یو کوچنی ښار دی. موږ ته دا د خپلو پلرونو نیکونو نه په میراث پاتې دی. د دې ځای د لاسي صنایعو کار داسې څه دی چې موږ په خپله خاوره کې ساتي. دا زموږ د میراث استازیتوب کوي.
دلته عیسایان وایي چې دوی د لویدیځې غاړې اصلي اوسیدونکي وو او دوی په خپله خاوره کې پاتې کېدو ته ژمن دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا وخت د نړۍ په اطرافو او اکنافو کې حکومتونه او یو شمېر غیر دولتي اکټران ځینې کسان ماس د هغوی د عقایدو پر بنا ډاروي، ګواښي، په زندانونو کې اچوي او حتی وژني. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په یوې مطبوعاتي بیانیه کې اعلان وکړ چې متحده ایالات به د دې ډول تیریو په مقابل کې بې تفاوته پاتې نشي. د متحده ایالاتو د مذهبي ازادۍ د 1999 کال د قانون لوریا د بهرنیو چارو وزیر چې دغه قانون د تطبیق کولو دنده ورته جمهور رئیس ورسپارلې ده مکلف دی. کوم هیوادونه چې د نوموړي په قضاوت په سیستماتیک او دوامدار ډول له مذهبي ازادیو نه تیری کوي باید چې حتمن نمونه د ځانګړې اندېښنې په لیست کې شامل کړي. تیر کال او د همدې قانون له مخې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال ایران او د چین د خلکو جمهوریت دواړه په دغه لیست کې شامل کړل. ایرانی چارواکو د سولیزو مظاهره چانو پر خلاف له تشدد نه ډکو اقداماتو په ترڅ کې په سلګونو کسان وژلې دي او ملګری ملتونو ویلې دي چې 14,000 کسان د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 14 راهیسې نیول شوي. دغه خلک د ایران د مذهبي پولیسو په تحویل کې د یوې ځوانې کوردې مېرمنې مهسا امینی د مړینې په خلاف د احتجاج په غرض راپاڅېدلي وو. نوموړې مذهبي پولیسو ماس په دې تور نیولې وه چې خپل حجاب سم نه وغوستې. ملګرو ملتونو دا خبره هم کړې چې د ایران رژیم سنیان د بای فرقې مذهبي اقلیت ایتیستانو یا لادینانو او هغو کسانو پسې راغستې چې عیسویت ته اوښتي دي. همداراز د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن اعلان وکړ چې متحده ایالات د چین د خلکو په جمهوریت کې د چارواکو لخوا د ایغوري مسلمانانو او نورو مذهبي اقلیتونو په خلاف په دوامداره او منظمه توګه د نسل کشۍ د پالیسۍ او د بشر ضد جرمونو د ارتکاب له امله سخته اندېښنه لري. ځینې نور هیوادونه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نمونه د ځانګړې اندېښنې د هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي: سعودي عربستان، پاکستان، تاجکستان، روسیا او د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د پاملرنې وړ دی. همداراز د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن الجزائر، د مرکزی افریقا جمهوریت او ویتنام د سپیشل واچ لیست یا د ځانګړي څار په لیست کې شامل کړل. ویل کیږي چې په دغه هیوادونو کې هم په جدي توګه له مذهبي ازادیو نه سرغړونې کیږي او یادا چې چارواکي په مقابل کې چپه خوله پاتې کیږي. سربیره پر دې یو شمیر ډلې او اشخاص هم د ځانګړې اندېښنې په لیست کې شامل شوي دي چې په دې کې الشباب، بوکو حرام، حیات التحریر الشام، حوثیان، د افریقا لویه بیدیا او لویدیځ افریقا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې، جماعت نصرت الاسلام والمسلمین، د واګنر ګروپ او طالبان شامل دي. بلنکن اعلان وکړ چې موږ به په پوره دقت او زیر د نړۍ په هر یو هیواد کې د مذهبي ازادۍ او عقایدو څارنه کوو او د هغو کسانو له حقوقو نه به دفاع کوو چې د عقیدې په بنا ورسره له تبعیض نه کار اخیستل کیږي. بلنکن زیاته کړه چې متحده ایالات له ټولو متونو سره د ملاقات لپاره امادګي لري او چمتو دي چې د هغوی د هغو اقداماتو او یا قوانینو په اړه ورسره وغږیږي چې له نړیوالو سټنډارډونو او تعهداتو سره تطابق نه کوي چې بالاخره به له دغو لیستونو د نوموړو هیوادونو د لیستلو لپاره لار خلاصه کړي.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غاښنا رادیونا زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نن په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای